cosa.
السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې په دې نیم ساعت کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته یو نوې نه مادهی زاتر هسپارلې
د دغه حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده که چیرته فشار نه وي مونږ یو حل لارې ته نه رسیږو
افغان ولسمشر بیا وایي دې ډول طرحو کې بیړه ښه نه ده ننګرهاریان وایي چارواکو خیالي پروژې پرې تېرې کړې
ویالې جوړېدل دي ورده شي دا خلک د وګوري جنجالې کې یو تیګه نه دی خود شوي
پکتیا کې میرمنې برېښنایي تذکرې غواړي
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي
د ایران په نتنز اټومي پټۍ کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې سموکات غه ازادي رادیو نه اوري مخکړه دي چې د او نورو راپورونو تراشو په مکړی خبرونو ته نوریاس نوري چمتو کړي
په فایل کې څو مهم خبرونو سرلیکونه افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه سولې ته پر رسیدو کې چې په نتیجه کې پر اساسي اصول موافقه نه شوي نه ښایي چې بیړه وشي ایران د نتانز پاټومي ته ساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکوي د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي برېتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دي بشپړ خبرونه افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه سولې ته پر رسیدو کې چې په نتیجه کې پر اساسي اصول موافقه نه شوي نه ښایي چې بیړه وشي ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د کودامن د خلکو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته یې کړه د سولې هغه طرحه چې دوی د استانبول د غونډې په درشل کې وړاندې کړې اصلي محور یې د په وینا پر دې هېواد له تپل شوې جګړې څخه یوه عادلانه او تلپاتې سولې ته په انتقالي دورې څرخي
سوله زموږ طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو ډیالوګ دی لا دوامداره او ګټور بحث پرته چې پر اساسي اصولو نتیجې ته ورسیږو څوک دې ورختای نه کوي
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د سولې د پروسې په چوکاټ کې د سولې د حکومت په رامنځته کولو ټینګار وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د سولې بحثونه به په پټه ترسره نه شي ښاغلي صالح دغه راز وویل چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ جوړه شي که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې خو له دې مخکې ویل شوي وو چې هغه به د اپریل په 14 جوړه شي په عین حال کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یو لیک چې د بهرنیو چارو وزارت ته استولی ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي د استانبول د غونډې په درشل کې د سولې د ولسي حرکت د 28 ولایتونو مسؤلینو په کابل کې د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې سولې ته د رسېدو لپاره 4 مهمې سپارښتنې وړاندې کړې د غونډې برخوالو په یوه خوله ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې لومړی اور بند وشي د دې حرکت د پکتیا د څانګې مسؤل احمد شاه بهار وویل
هغه د سولې په پروسه کې تر ټولو لومړنی او اساسي پړاو د سولې منازعې په مدیریت کې دغه دی چې باید مخکې له جګړې اوربند وشي او وروسته خبرې اترې پیل شي ځکه د جګړو په وخت کې کله چې جګړه شدت ومومي خبرې اترې نه دا چې نتیجه نه ورکوي بلکې امکان هم نه لري
د سولې په ټوله پروسه کې ولسته ونډه ورکول د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د باصلاحیت پلاو ترمنځ د خبرو مخته وړل او د سولې په اړه یو هر اړخیز جوړجاړي ته تر رسیدو مخکې د جګړې هیڅ یو لوري ته امتیاز نه ورکول د دې حرکت د غړو د غونډې نور مهم ټکي وو په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوه اعتراضیه لارون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکي شول دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لویه لارې د 4 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي
ماشي ما
3 سال 4 سال مونده
د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبور صابریار وای د نوي طرز العمل له مخې ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکي تذکرې واخلي او له دې پرته میاشتني حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حملې دغه وروستۍ پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولي او نه هم هوا ککړه کړې، خو زیاته یې کړه چې د نتانز د تاسیساتو برېښنا یې اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتانز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګې چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتانز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دی. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شوو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یاد لاندې کړي. د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي چې ورسره دا اندېښنې چې ګوندې موسکو به د اوکراین ختیځې برخې ته د ځواکونو د استولو لپاره تیاری نیسي زیاتې شوې دي. کرملین د ځواکونو د پشا کولو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړي او همې دا خبره چې دغو ځواکونو ګواښ رامنځته کړی رد کړې ده. کرملین ویلي د روسیې د خاورې دننه د ځواکونو خوځښتونه د ملي حاکمیت مسله ده. ښاغلی راب دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دواړو لورو له خبرو وروسته اردوغان په سیمه کې وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او هیله یې ښکاره کړه چې دغه لانجه د خبرو له لارې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سره سم له سوله ییزې لارې هواره شي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندي کولو لپاره د فایزر، بایونټیک او مډرنا واکسینونو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ورن د فرانسې جی ډی ډی ورځپاڼې ته نن یکشنبه وویل چې د دغو واکسینونو لومړي او دوهم ډوز بل د وروسته د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي. د هغه په وینا دا کار به دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې ډیرو خلکو ته د خوندیتوب له کمیدو پرته واکسین ورکړي. د واکسین د پڅ بهیر له پیلېدو وروسته فرانسه د رواني اپریل میاشتې تر نیمایي د مخه هغه هدف ته نږدې شوي چې باید په اونۍ کې 10 میلیون وګړو ته د واکسین لومړني ډوزه ورکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کورونا د وایروس د نویو بڼو په وړاندې د واکسینو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، یو شمېر روغتیایي متخصصینو سپارښتنه کړې چې د واکسینونو د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ د وخت زیات شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 9. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوې ده.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی راځو د دغه مجلې لمړنی راپور ته. ملګر ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملار سپارلې دی. د دې نوملار هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول له غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړه وکړي. دا لست نه مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ما
ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرچی او طالب پلاویو ته د ګډو اصولو په نوم نه مادیز نوم لاړ سپارلی سو د استانبول له غونډې وړاندې په ځینې یو مهم برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربان د یو انتقالي یا لیکدیز حکومت جوړېدل چې بل سوله ییز او ټولګډونه حکومت ته زمینه برابره کړي، د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې لرل د دې متن مهم ټکي دي. خو په هغه لیک کې چې په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته رالیږلی راغلي، طالبانو د دې اصولو په ځواب هوکړه کړې چې د استانبول غونډه کې به ګډون کوي، د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د مشورو لپاره یې دوه ورځې نور هم وخت وغوښته. همدا ډول د افغانستان مرکزی پلاوی بیا د دې اصولو په ځواب کې پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار کړی او تر خوا یې د ټاکنو له لارې د واک لیک د ګاونډیانو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله غوښتي چې د بلې جګړې پیل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت ته دا لیک د وري میاشتې په 13مه نېټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډو اصولو دا نه مادي د وري میاشتې په 15مه افغان مرکزی او طالب پلاویو ته سپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دا لیک ور استول دی. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته په یو ورالیګلی پیغام کې لیکلي، دوی له ارزونې او په ملي مصالحې عالي شورا کې له مشورو وروسته د دې بحثونو د پیاوړتیا په اړه خپل نظریات کوربه هیواد او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. افغان مرکزی او طالب پلاویو بیا د ازادي رادیو له ډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو کولو ته زړه نه کړي. ملګري ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر دا شمال د استانبول له غونډې وړاندې له دې اصولو پر یو شمېر مهمو د هوکړې غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتنی وروسته وویل، افغان لوری باید د غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې په غونډې د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکوي، که دا غونډه بریالی نشي له ناچارۍ به د خلکو د ساتنې لپاره لاس په کار شي.
الله دې وکړي چې د استانبول غونډه پایله ورکړي او اوربان اوسي او ترکیه له افغانانو ملي او امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي، دوی چمتو هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرسیال امرالله صالح نن په کوهدامن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، د استانبول ناسته به په روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه وشي.
و موردل چې ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملاړه سپارلی دی. بلورته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د سولې اړوند طرحې له هر ادرسه راوړل کیږي باید بیړه پکې ونه شي. ښاغلي غنی د کوهدامن شورا یوې ولسي ناستې ته په یوه ثبت شوي پیغام کې ویلي، حاضر دی د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده راکمه کړي، خو هغه وویل د دې مودې راکمول په دې معنا نه دي چې افغانان بیا تیرې ترخې تجربې تکرار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیویي پیغام کې نن یک شنبه وویل، حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپله روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وایي افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ
تر زموږ تر حال جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تک تار روښانه ده. هر هغه طرحه چې له بیرون څخه مطرحیږي موږ خپل دننه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټوره توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو، څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید که سر اصول اساسي به نتیجه برسیم، کس وارخطایي نکنه.
افغان جمهور رئیس همدارز وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای. نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی یوې تلپاتې او هر اړخیزې سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړي. جمهور رئیس وای انتخابات د راتلونکي حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولی شي. ښاغلي غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکي انتخاباتو کې بېځلي د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدېږي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په تیرو 2 کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل، طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بېځلي د ښه نیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کیږي، دا د منلو وړ نه ده.
ما یو
یک چیز از همینجا براتون وعده میکنم، به خاطر به شما وعده میکنم که
زه لطاس سره په یو برخه گشمنه کوم او شمنه هم د دې لپاره کوم چې تاسو اولادونه د دې وطن ته ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړی. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅکله هم بندیان د ښه نیت په هدف نه خوشي کوو. خو خیال سره هیڅکله هم له یوې سوړي څخه دوه ځلې خپل ځان د مار چیچلو ته نه ورکوي.
ښاغلی صالح وی له طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلی. طالبان لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بېلابېلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي. د استانبول ناسته د ښاغلي صالح په وینا ممکن د دې اونۍ تر پایه په ترکیه کې جوړه شي.
و مردل چې افغان ولسمشر وایي د سولې په اړه هر ډول طرحه چې راځي باید بیړه پکې ونه شي. لږ وړاندې مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغان حکومت او طالبانو ته تا د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا ورکړل شوې کرښې یا ورکړل شوې مادې په څه معنا. نوموړی وایي
د افغانستان مازله بعدونه یې نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د حالات په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډله باید وي او یو د فشار آله داسې وي چې هغه همیشه په هغه سې حالاتو کې کچېرې موږ د نقشې خلاف قدم دو هغه سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځینو مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ لږ نور هم ادامه پیدا کړي خپله د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویت به بیا تر پوښتنې لاندې لاړ شي او یوه سمبولیکه غونډه به وي، ځکه دا هغه مسایل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پرې بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوې حل و فصل کیږي او غونډه بیا یوه سمبولیکه بڼه ځانته نیسي دا د دې غونډې ماهیت تر ډېره حده به تر پوښتنې لاندې راولي.
احمدزی صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهره درنې موضوعګانې کاری، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې واخلو نه دي، څومره امکانات دي ستا چې دغه نړیوالې خواوې چې امریکا، ملګري ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعاتو د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغه سې ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغلته د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ته د نورو نړیوالو په پرتله یې که بیا د هغو سره پرتله کړو هغوی بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې خپله دغه ډیالوګ چې د دو مشرتابه او همدارنګه د دول ور پورو چارواکو په ماینس کې بدل ډیالوګ تر سره کیږي دغه بخبل سبب د دې شي چې دغه د افکار او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کی. خو دومره آسان هم نشته. تاسو وګورئ د دوه ناست هم تقریبا یو درې اړخیزه ناست و. امریکا پکې په نحوه مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلوده، د طالبانو لور پورو استازي هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و، اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسیده. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاسو ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد زای صاحب، فکر نه کوئ همدې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې کرښې مشخصوي؟
متاسفانه نړیوال خپله که واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحلې نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا د دې لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ییز هم نړیواله اجماع شتون لري، خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. زه فکر کوم د دغو لخوا د دغو حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د کچیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیرته یو بهرنی که هغه په هره کچه وي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا موږ په نحوې ځان کنټرولوو، او که ته خپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله موږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار د اچین او سپینغر ولسوالیو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بیا رغونې چارو ته پاملرنه نه ده شوې، او برعکس لسګونه پروژې خیالي پرې تیرې شوې دي. دوی له دولت نه غواړي چې پام ورته وکړي. دا هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوالې ډلې وځپلې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه جنګ جګړو کې ورته د سر او مال ګڼ زیانونه وختي، خو په خبره چې په مقابل کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغو ولسوالیو یو شمېر قومي مشران وایي په سیمه کې هیڅ ډول رغنیزې چارې نه دي ترسره شوې. د چین یو قومي مشر ملک سید حکیم حقیار وایي حکومت یې په ولسوالۍ کې د دیارلسو جوماتونو د جوړولو خبره کړې، خو په خبره یې نه پوهیږي چې دغه جوماتونه چیرته جوړ شوي دي.
مونږ دا چین یو نه پاکو چې په خیالي پولیس ملیدلې و، خیالي اشپزان او دا خلک ملیدلې و، خیالي دیارلس جوماتونه یې راته وویل. زه نه پاکم چې دا ده په کوم جرات سره وویل چې ما په چین کې دیارلس جوماتونه جوړ کړي، دا جوماتونه څه پیدا نه غواړو.
د همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد صادق بیا د ځینو پروژو یادونه کوي چې مربوطه مسؤلونه یې د تطبیق کېدو راپورونه ورکړي، خو د ده په خبره هیڅ کار نه دی شوی.
د جنجال د ویالی جوڑی دل دی ورده شی داخل دو گوری جنجالی که یو تیگر نده خود شوی و منتوی شوی جنجالی ویالی جوڑا شوی ده سور کمر ویالی منتو رئیس صاحب ده انکشاف دهات ویری جوڑ شوی ورده شی یو تیگر ببلا نده خود شوی ده تنگی ده استنادی دیوال منتوی شوی دی چی دا پسر کاز تکیل شوی یو تیگر نده خود شوی.
روختیا، معارف، سړکونه او جماعتونه هغه څه دي چې دا چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په دې برخو کې د جدي او رښتینو اقداماتو غوښتنه کوي. دا چین او سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو په باور دغلته د وڅل وخت خوونځي او لودانۍ یوازې دوه جوړ پاتې دي، او نور ټول د جنگونو له کبله ویجاړې شوي چې باید ورغول شي. اچین او سپینغر د ننګرهار جنوب ته د سپینغر په لمنو کې پرتې ولسوالۍ دي چې په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې پکې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د جنګونو له امله ډېری کورونه ویجاړ او خلک یې له سیمو کډوالۍ ته اړ شوي دي. دغلته چې اوس نسبي امن راغلی، اوسیدونکي وایي د رغونې او پراختیا په چارو کې د حکومت د عملي اقداماتو غوښتونکي دي نه د خیالي پروژو. د ننګرهار د ولسی تړون د ملي پروګرام ولایتي مسول محمد اسماعیل ظریفي وایي د دوی په پروژو کې هیڅ یو خیالي جماعت نشته، او په خبرې ادرسونه یې معلوم دي او اتیا سلنه کارونه یې بشپړ شوي دي.
موږ په دغو مساجدو کې به یو هم خیالي مسجد نه وي، ټول ادرسونه یې معلوم دي، پیشرفت کاري پیشرفت یې معلوم ده، او موږ هر وخت دغه موضوع د حج اوقاف رئیس صاحب سره په هماهنګي باندې
خو د ننګرهار والي زیولحق مرخیل بیا د ولسونو اندېښنې او نیوکې پر ځای بولي، او زیاتوي چې په دې برخو کې به جدي څېړنې او په همدې روان کال کې به ورته ځانګړې پاملرنه وکړي.
تعهد مداره چې وایي یوه پروژه چې ولسونه ورباندې نقد لري، اعتراض لري، بررسي کېږي به او نتیجه به بیرته د اچین او د همدارنګه د سپینغر ولسونو سره شریکېږي. هیڅ خیالي مکتب، هیڅ خیالي مسجد، هیڅ خیالي پولچک، هیڅ خیالي پروژه نه نظام ته د منلو وړ ده، نه ولسونو ته د منلو وړ ده.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د ځینو خیالي پروژو خبره کوي چې تر دې وړاندې دغه ولایت د یو شمېر نورو ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د تطبیق شوو پروژو د کیفیت د خرابوالي له امله اندېښنې شریکې کړې وې.
له ننګرهار نه به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې د ښځو فعالانې غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې دې د برېښنایي تذکیرو د ویش چارې پیل شي. دوی وایي د دې ترڅنګ ښځو ته باید د تذکیرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
له کوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینهوو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والي ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي که له یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
دې په خاطر نشي زموږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذکیره واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونه وغځیږي. دې په خاطر نشي ترڅو زموږ خویندې په سهولت کې وي، نه تنها دا چې پکتیا ولایت مرکز کې د تذکیره مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترڅو زموږ خویندې ټول خویندې مستفید شي او برخنۍ تذکیره واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی امیر اکبرجان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته چیرنا وته، او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبې راسېرغلي و زنانار سره دی دلته وته نوست. دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی، باید هرې ولسوالۍ نه یو د تذکیرو مرکز وای دلته چیرو شو وړو وړکي چې کیر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکیرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکیرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشر زرمینه شمسویل په خاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکیرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي سایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالیو کې خلکو ته د تابعیت د تذکیرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي، او ښځې هم د نارینه و په شان تذکیره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړې ترڅو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګرد مرکز درلود، اوس په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی، او ډېر زر به انشاءالله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغسې د زرمت او د اریو ځاځی ولسوالۍ کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅې روانې دي ترڅو چې مرکزونه ایجاد کړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یوه مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ایران نن یکشنبه د ناتانس په نوم خپلو اټومي تاسیساتو کې د وی الکترونیکی ستونزې خبر ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوې پرمختللي سنترفیژونه فعال شول چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. دا پیښې داسې وخت کې کیږي چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران تر ټولو د خوندې اټومي تاسیساتو ناتنس د برېښنا د ویش شبکې په یو برخه کې دغه تازه پیښه داسې مهال کیږي چې ایران پرون شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د لګولو اعلان وکړ. بلخوا د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی وویل وروستۍ پیښې مرګ جوبله نه ده اړولې، نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړې ده چې د ناتانز د تاسیساتو د برېښنا شبکې اغېزمنه کړې ده. کمالوندی فارس او اسنا خبری اژانسونو ته ویلي چې د دې پیښې علت څېړل کیږي چې وروسته به یې په اړه معلومات خپره سي. تیر لمریز کال د ناتانز په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدلی و چې حکومت هغه پیښه د ایران د اټومي پروګرام د شنډولو هڅه بللې وه. هغه اور لګیدنه چې 14 هم ورسره ملو د دې سبب سو چې ایران په دغو اټمی تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو پر لګولو غور وکړي. د نتنس په نوم اټمی تاسیسات چې ترمځکې لاندې دي د ایران د ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو د پروګرام مهم ځای ګڼل کیږي چې د نړیوالې اټمی انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه هم کړې ده. په دغو تاسیساتو کې د دې پیښې او نورو حملو شک پر اسرائیل کېږي چې د ایران سیمه ییز حریف ګڼل کیږي، خو اسرائیل په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تهران په عین حال کې په 13 نومبر میاشت کې د یوه ایرانی ساینسپو محسن فخریزاده مهابادی په وژنه کې هم اسرائیل دخیل بللی. دغه ساینسپو لسیزې مخکې د ایران پوځي اټومي پروګرام پیل کړی و. که څه هم اسرائیل د کومې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو اونیو کې په وار وار ایران د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی. د نتنس په اټومي تاسیساتو کې تازه پیښه داسې وخت کېږي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ هڅې پیل سوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په بدل کې ایران له ګڼو هغو محدودیتونو چې په تړون کې ورته ټاکل سوي وو سرغړونه پیل کړې چې د ایرانیمو د زیرمو لپاره د ټاکل سویو حدودو ماتول هم پکې راځي.
په همدې راپور سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پای ته. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو اورېدلی شئ.